پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري ګډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان د کمی سملای تر ماته دوه ورسته حالت په اړه د سیاستوالو او د چارو د پوهانو د نظرونو ترڅنګ پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
شیرون بے دمشال خبروں سرٹکی د پاکستان ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په تجویز باندې قومی او صوبائی اسمبلی ماتې کړې دي. په کابل کې د شهزاده په نوم د صرافې سرای مسؤلان وایي په دغه سرای کې 14 شل تنه ټپیان کړي دي. او د اوکراین د داخله چارو وزارت وایي چې نن د اپریل په 3 روس په تور سمندرګي ساحلي ښار اوډیسا بمباري کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د اپریل پر 3 تر هغه ورستو د هیواد قومي سملای ماته کړه چې وزیر اعظم عمران خان ورسخه وغوښتل چې قومي او صوبایي سملای د ډنګ کړي. د پاکستان د ولسمشر دفتر پر ټویټر بیان کې ویلي چې الوی د اساسي قانون د 52 ماده او د 48 ماده له لومړي برخو سره سم د هیواد قومي سملای تحلیل کړي دي. دا تر هغه ورستو دا چې د اتوار پر ورځ د پاکستان د قومي سملای مرستیال سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان خلاف راوړل عدم اعتماد تحریک غیر قانونی وګرځاو او هغه رد کړ. قاسم سوری د سپیکر اسد کیسر لخوا لیکلی د امر ولست او داوی وکړه چې پر دې قرارداد ذکر آی نشي چول کېده چې د په وینا بهر ملکی سازش شوی چې داین په خلاف کار دی. حکومت مخالف ګوندونو پر دې سخت تنقید وکړ او په قومي سملای کې نارې وهلې. خو مرستیال سپیکر دا غونډه تر ناسرګند نیټې ځنډولې ده. په یوه وخت کې د پاکستان سپریم کورټ له خپلې خوا په قومي سملای کې د مرستیال سپیکر د اقدام نوټس اخیسته. دولتي ریډیو د اپریل پر 3 په بیان کې ویلي چې مشر قاضي عمر عطا بندیال تر هغه ورستو د روان سیاسي حالات په اړه نوټس واخیست چې د اسمبلی مرستیال سپیکر د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک رد کړ. د پنجاب اسمبلی غونډه د 6 اپریل پورې وځنډول شوه. د پنجاب اسمبلی غونډه ډیپټي سپیکر سردار دوست محمد مزاری په دې بنیاد وځنډوله چې اپوزیشن ګوندونو او حکومتي غړیو د یو بل خلاف نارې وهلې. دا غونډه نن په 11 بجې راوخته شوې وه خو د 1 ساعت نه هم ناوخته پیله شوه او غونډه 6 منټونه زیاتونه شوه. په دې نن ورځ د پنجاب اسمبلی غونډه کې د پنجاب د وزیر اعلی انتخاب کېدو. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې حکومت عمر سرفراز چیمه د پنجاب نوی گورنر ټاکلی دی. د دې نه مخکې وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبې مخکنی گورنر چودھری محمد سرور له دندې لرې کړی دی. پښتونخوا امن جرګې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې د وژل شوي ټولنیز فعال محمد زاده کورنۍ سره شوې ژمنې دي پوره او د نشي موادو کاروباریان دي ونیول شي. په پیښور کې د اپریل په 2 په دې مظاهره کې شامل د دې جرګې یو غړي آصف زمان وویل چې که د خیبر پښتونخوا حکومت پر کړو وعدو عمل ونه کړي دوی به له روژې وروسته بیا پراخې مظاهرې وکړي.
دله دې سیولې وارد ورکړی شي. دله دا کور د لسکا سان چې کم دی هغه سرکاري نو کړی دی غیله ورکړی شي. دله دا شهید چې کم پیکج نور شو خداله ورکړی کیږي هغه دی د شهدا دا پیکج ورکړی شي. دا چې کم زمو مطالبات تی دا پوره کړی شي.
د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره پیژندل شوی محمد زاده د 2020 کال په نومبر کې پس خاکوټ کې وجل شوی او حکومت ویلي چې دا هغه د قتل په تور یې دوه کسان نیولې دي. په کابل کې د شهزاده په نوم د صرافۍ سرای مسؤلان وایي په دغه سرای کې 14 شل تنه ټپیان کړي دي. دغه سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل مشال لیلو ته وویل چې دا 14 د یو لاسي بم د غوردولو له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره دا بم نن سهار نږدې 10 بجې د یاد اسرائیل له دریم پوړ څخه غورځول شوی دی. خو د طالبانو د کورونو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمېر 10 تنه ښودلی دی. په ټویټ کې ویل شوی دا کار د یو غل و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کولو. او ورسته خبر دا چې د اوکراین د داخله چارو وزارت وایي چې نن د اپریل په 3 روس په تور سمندرګي ساحلي ښار اوډیسا بمباري کړې ده. د یاد وزارت یو چارواکي انتون هیراشچین کو په ټیلیګرام یو بیان کې ولیکلي چې د دې بمبارۍ له امله په ځینو ساحو کې اور لګېدلی او زیاته کړې ده چې ځینې توغندي د میزایل دفاعي نظام په ذریعه تباه کړل شوي. د اوډیسا ښار په رسمي ټیلیګرام پاڼه هم د دې برید پخلی شوی. بلخوا د اوکراین سره د روسي مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میډنسکي په ټیلیګرام خپور شوی یو بیان پیغام کې لیکلي چې مذاکراتو کې د پام وړ دومره پرمختګ نه دی شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره شي. د مشال د خبرو په
مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر نن سهار د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک رد کړ او تر هغه وروسته ولسمشر د قومي اسمبلی ماتولو امر هم وکړ. د قانون چارو پوه وايي له وزیر اعظم سره ولسمشر ته د اسمبلی ماتولو د وړاندیز کولو قانوني اختیار نه و.
چې کله عدم اعتماد پایم شو هغې نه پس د ده سره دا اختیار نشته دی چې دې اسمبلی ماتولو لپاره پرزیدنټ ته چې دی ولیږي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن په بلوچستان کې هم د بلدیاتی ټاکنو کولو اعلان کړی دی. پر چارو یو نظر لرونکي هیله مند دی چې د انتخاباتو په کېدلو به د بلوچستان د ولس ډېرې ستونزې هوارې شي.
مسئلے مسائل چې دی یو خو لوټ په کم سی ایم پی ایس باندې ایم این ایس باندې ډېر شان چې دی هغه ته په دوی په ډیسټریکټ کې چې علي شي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د روژې په را رسیدو په ټولو صوبو کې ارزانه بازارونه لګولې دي. خو یو سودا غستون کې ګیلمن دي چې په ارزانه بازار کې د ضرورت شیان ورته پیدا نشول.
نو غوړښت نه چې نشته درغلم راغلم کنه کم یو سړی وي چې ما سره غوړې دي ما سره چيني او لا هغه یو وي بند دا یو وي چاجو دي
ګیله دا له مشال لري او سره وسه. اوریدونکو ورنه موضوع مو ظاهر ده په اسلام آباد کې ډېر سیاسي په منډه منډه بدلون راغلی. لرن سهار راسي ول اسمبلی غونډه بدل شو چې ټاکل شو په دغه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد چې کوم د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریکو په غي برایا چول کیږي غونډه پیل شو. خو لک سات رستا مرستیال سپیکر قاسم سوری هغه ویل چې د سپیکر د اسمبلی سپیکر ست کیسر لخوا یو بیان ولستو او دغه پریکړه پکې و چې دا تحریک مونږ رد کوو ځکه چې دا غیر آئینی دی او د وزیر اعظم د لری کول لپاره پاکستان شین سیاستوالو بهرنیو سره سازش کړی دی او دا مونږ نه منو نو هغه رد شو. بیا تر هغې وروسته سمدستي وروسته عمران خان صدر ته ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د قومي اسمبلی او هم صوبایي اسمبلی ماتې کی تحلیل کی. بیا دا غلغه هم دغه اسمبلی د قومي اسمبلی د ماتولو امر مختراغه. نو په دې خبره تاسو ته معلومات درکړي وخت په وخت مونږ ته خان صاحب راغوخته دي د ازل اوس سره بیا راغله دي تر خان صاحب بیا مستړي مشي او څه روان دي دا وخت خو خبره تل دي سپریم کورټ ته اپوزیشن ګوندونو څه دریس خپل کړي دي څه وایي تاسو به مونږ سره نوي څه شریک کړئ.
نوی خدای دې چې انتظار اوس به لګشي برستو ویلې شي وي دي چې د سپریم کورټ ممکن ده چې کم یو درخواست ورکړی شوی دی د اپوزیشن ګوندونو لخوا نو داغه سماعت د عزت امکان چې شروع شي ځکه چې اوس داسې تازه رپورټونه راځي چې مشر قاضي یا چیف جسټس هغه سپریم کورټ ته ورغلی دی. نو اپوزیشن په هغه کې چې کم نکات چت کړی دي داغه تفصیلات راغلي چې هغه غواړي چې کم نن لکه څنګه تاسو ذکر هم کړو چې د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر چې کله اجلاس ملتوي کړ د سپیکر اسد کیسر یو 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 اډر یو فرمانه هغه اولست او به اجلاس ملتوي کړ سره دې چې نن پاره باندې په عدم اعتماد باندې رائے شماري کیدا. نو اوس هغه جنگ چې دی د پارلیمان نه د پارلیمنت نه هغه سپریم کورټ ته راغلی دی. نو اوس به وګورو چې سپریم کورټ څه فیصله کوي. خو دغه فیصله وروسته چې څومره قانوني ماهرین ما خپل موریدل نو اکثرو یا د تورو دا رائے ده چې هغه دغه اقدامات چې دي د ډیپټی سپیکر یا د سپیکر یا د وزیر اعظم د اسمبلی د ماتولو لپاره صدر ته مشوره ورکول دا ټول غیر قانوني کړی چې دا د قانوني او بل دا چې نو ستا خبره کیږي چې د کم د پاکستان د آئین د آرټیکل 15 ذکر د اطلاعات وزیر کړي وو چې پاکستان ته یو خطر دی خارجي یو د خارجي هم یو مشکل دی او دا خبره کی چې اوس خو امریکای نوم دی اخلي وزیر اعظم خپل واخسته. نو آرټیکل چې ما خپل ولستون هغه بل شان دی هغه کې یو د پاکستان سره د یو شخص وفاداری ده زما د بل د بل څوک د پاکستان اوسیدونکو د داغه په اړه باندې چې هغه وفادار دی هغه وفادار دی هغه دغه سره متعلق دی لکه د خارجي په کې څه شیان ما خو اونري د دوباره خلک قانوني چنګ دی او اپوزیشن خو په دې باندې مطمئن ښکاري.
صحیح طاهر خان صاحب څنګه تاسو دا ویل چې یو ټول سره تاسو خبر شي وي زیاتره تاسو کوم واوریدل نو د قانون پوهان څه وایي چې آیا اوس په موجوده حالاتو کې دا فیصله ریورس کې دی شي واپس اخستل کې دی شي چې سپریم کورټ ته امر وکي نو بیا به څه صورتحال جوړیږي؟
بالکل اخستل شي ګوره ما ګوره سره دی چې د اطلاعات وزیر دا خبره کوي چې ځان ته په ټوئیټر باندې پخوانی د اطلاعات وزیر فواد چودري لکه ځان ته په خپل پخوانی ولزګه چې کابینه خو ماته شوه لیکن یو د حیرانتیا خبره ده نو ساس خبر لرادم چې اسمبلی ماته شوه کابینه ماته شوه لیکن وزیر اعظم خپل ځای باندې موجود دی چې کوم اسمبلی هغه منتخب کړو هغه ماته وزیر اعظم موجود دی. خو بهر خیر تاسو چې کوم خبره وکړه چې آیا دا واپس کیږي شي کنه او ځکه چې ماضی کې دا کار شوی دی او په مورانا فضل الرحمن اوس مثال ورکړو چې په خوانی وزیر اعظم جمالی صاحب هغه اسمبلی ماته کړې و لیکن سپریم کورټ په یو رسپا سره بحال نو مثالو نشته لیکن د اطلاعات وزیر پخوانی دا خبر وکړه چې په قومي اسمبلی کې کوم کاروایی وشي د سپیکر فیصله مخې ته راشي نو هغه په عدالت کې چیلنج کیدی نشي. دا دغه موقف دی خدا کو شهر خو سپریم کورټ راځي ځکه چې کوم کار شوی دی نو ډیر قانوني ماهرین خو هغه کار هغه فیصله غیر قانوني ګڼي ځکه پایین کې خو صفه لیکلی دي چې کله کله د تحریک پیښ شي نو باغی باندې په دوه ورځو کې رائےشماری په کار ده دا هیڅونه خو نشته چې که حالت داسې کو حالت هغه سیمه بار خدا قانوني خبرې دي لیکن اوس به کته هیڅ سپریم کورټ کله کینی چې امکان دي هم نن لکه شی ورس تکین یو بل پنځه بجه بخره کې شو لیکن اوس پورې نه دي لیکن دا ورید دا ورېدل شي دي.
طاهر خان صاحب ډیر مننه. بس یو خیرنه خبره کراته کی غا پوزیشن غړي چې په قومي سملا کې دنه ودانه کې ناس تونغي لا هم ناس تي کې نتلې دي غوږه بلډینګ خوشا کړې ده
آزاد چې کم خبر ده ادمی لا اوسه پوری ناس دي او هغه چې کم چې بلکې اوس خو بلډه خبره کیږي ایا صادق چې مشري کړي وا او یو سل او ونوي ممبران موجود وو نو دا پیغام ملار دي سره سمره پوزیشن اوس بل خبره کیږي وختي یو قانوني ماهر لګیاو چې یا پوزیشن دې بل لګیاو چې دا آیا صادق چې دی دا چې کله د سمېج لا شروع شي نو سپیکر د یو پینل اعلان کی پینل ماندا دا چې آی کې سره پینځه کسان وي چې کله سپیکر یا ډیپټی سپیکر نه وي نو بیا د قومي سمې یو ممبر هم د اجلاس صدارت کولی شي نو دا پوزیشن دا خیال دی چې چونکه دا آیا صادق د مخکنه سپیکر له خوا اعلان شوی وو چې دا سپیکر او ډیپټی سپیکر نه دا مو غیر موږ کې باندې هم ناشتي نو اوس پکې دا خبره کړل چې دې خدای مخ کنه په پینل کې وو نو دا لکه دا خبره کوي چې دا هم یو حیثیت شته.
صحیح ده. ډیر مننه طاهر خان صاحب تاسو د ورځې ستلی شوي او موږ ته خبرونه راکړه وخت په وخت مننه او بیا خو ګلیاستا یو د قانوني چارو یو پوه وکیل دی په پیښور کې د کورټ وکیل دی نو دا قانوني اړخونه تابع دغه پختلی چې دا فیصله د څنګه وشوي
دا فیصله څنګه وشوي نور عالم خان دما دا لومړی سر کې دا پختنه وکړه چې څنګه تاسو په خپل ابتدايه کې هویل چې دا پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر چې کله غونډه شروع کړه نو سم دستي ختم کړه نو ما داونه دا پختنه وکړه چې آیا د اقدام ته د بهسه قانون په څنګه ګوري نو موږ په جواب کې وای
دا دې چې دا یو ډېر غیر قانوني غیر آئینی اقدام دی ډیپټی سپیکر چې کم کړی دی ولې چې دا چې دی یو اهم ایشو او هغه ټیک اپ کړی وا سپیکر بیا په هغه کې درې تاریخونه وشو نو هغه نه پس چې دی په دې سټیج باندې رولینګ ورکول صرف د سپیکر کار دی ډیپټی سپیکر صرف او صرف داغه په غیر موجودګۍ کې ضروری کارونه چې دی نپټاول شي نو رولینګ ورکول فیصله ورکول د آئین او د هغه قومي اسمبلی یا د پارلیمنت بزنس رول مطابق چې دی صرف او صرف سپیکر دی چې سپیکر د آئین او د قانون مطابق چې دی فیصله ورکي. دویم هغه دا ده چې کله چې یو موشن اډمټ شي نو هغه کې بیا چې دی ډیپټی سپیکر سره یا چا سره اختیار نشته دی چې هغه ریجیکټ کوي ولې چې په دې باندې آلریډی چې دی بیس شروع شوی او د کاونټینګ ورس کې چې دی هغه سره اختیار نه چاوي دا او کی.
نور علم خان د پاکستان ولسمشر عارف الوی هم اسمبلی نه تحلیل کړلی نو د وزیر اعظم په مشاورت معنی او اداین مطابق د وزیر اعظم د مشورې نه بغیر د تجویز نه بغیر غنشي ماتیدلې د تسنګ ګورې تاسې چې دا په داس غکی راغلل چې کله څنګه سمدستي د ډیپټی سپیکر دا خبره رد کړل چې د تحریک عدم اعتماد په اړه معنی نو سمدستي دا اعلان رال نو څنګه ګورې تاسې دیتا
دا چې دې زمونږ په ملک کې چې دې د عوام سره د پاکستانی قوم سره یو ډراما کیږي نه چې دې د ووټر چې دې اغي چې دې د اغي په مرده باندې سوګرادي دې د اغي په مرده باندې سوګدي اوس په دې وخت کې چې دې 15 کال د پاره چې دې دا پیغام منتخب شوی که چرته دا چې حالات نو په کار دا و چې وزیر اعظم اتفا ور کړی او بل چاته موقع ور کړی نو د پاکستانی قوم خپل څه بنو وای چې یا راتلون کې وخت کې با په څه نو کړی شو تا خو به هر سړی راځي او ملک به تباہ کوي ادارې به تباہ کوي په اخر کې به وي چې سمه اوس د سره دا اختیار نشته چې کله ادمې اعتماد فایل شو او هغه چې دته نوټس ویلاو شو هغه نه پد د سره دا اختیار نشته دی چې دې اسمبلی ماتولو د پاره چې دې پرزیدنت ته چې دې رولېږي او دا کم حالات چې ښکاری دې سره یو آئینی بوران پیدا شو چې ډیپټی سپیکر چې دې سپیکر د نراتلن ډیپټی سپیکر وینا کولو سره چې دې التکه د اتوار په ورځ باندې اسمبلی چې دې ماتیدل د دې نه دا پته لګي چې دې سړی نه صرف چې دې ملک تباہ کو بلکې ادارې تباہ کړي او بیا چې دې بغیر یغه نه چې دې غبراو شو ټول
خو نور علم خان به یې وکیل کله اوریدونکو ته پاسانو هغه کې وای اوس اسمبلی مات شوې اسمبلی ختم شوې نو عملا اوس حکومت چا په لاس کې
نه دا د دې دا طریقې کار وی چې کله دې اډوایز ورکی او هغه مات کی نو چې پریمی چور ماتی کی نو قانون دا وای آئینو قانون دا وای چې دې بددې یغه د پر سپریم کورټ ته ریفرنس لګي ولی چې مخکې به چې دې عمده شیغه وشو که چېرته اسمبلی دا شی ماتې شي بیا به کیئرټیکر اعلان کېږي هغه کیئرټیکر اعلان وغیرہ نه شوی نه چې دې الیکشن کمیشن دې لپاره ریډي دی نه د ملک کوم پیسې کړیږي دا په کار دا دی چې دا بیا سپریم کورټ ته چې دې د دې ریفرنس ودیږي چې آیا دا چې دې ماتې دل په کار او کنو په کار نو هغه به کیږي وقتی تور باندې اومغه چې دې صرف هغه ال اغي چې دې تحلیل کړی لا تر اوسه پورې یني طریقې کار دای چې کله ته اسمبلی ماته نور سره به کیر ټیکر نامینیشن کې او کیر ټیکر هغه چې به صرف د قومي زمينه ټول اسمبلی باندې بیا ماته دي
له اډوکیټ نور عالم سره مده ګلیا زمرکا اوریدا او تاسو ته د خپل د سبانی پروګرامونه هم دریات کو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
مشال لته تاسو غوګي څنګه قدرولو تاسو د مینه مخې ووریدل د قانوني اړخ هم ووریدل د سیاسي چارو په هانسه هم به خبري کوو چې د موجوده حالات ته څنګه ګوډي را سره ټلیفون پکره په پیښور په هنتون کې د سیاسياتو څنګه پروفیسور ډاکټر عبد الروف صاحب ملمد ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای ډیر ډیر
مننه
ڈاکٹر صاحب اما سره هرون بچا هم په سټوډیو کې موجود دي هغه هم تاسو نه پختنه لري ازما په لومړی پختنه تاسو نه دادا چې په مجبوری توګه تاسو د لسهار رئیسی د هر سساري او د ډیر مودې نه تاسو د سیاست او غسر څنګه ګوري به سه د سیاسي چارو په هپا غبالي د حالات ته څنګه ګوري زمونږ
په
سیاسي
چارو کې د هر حکومت لپاره د یو قانوني جواز ضرورت وي او یو لېجټیمیسي پکار وي
ها
د موجوده دور کې او د ماډرن سټیټ کې د دې ضرورت وي چې هر حکومت ته د سیاست د خلکو تعاون حاصل وي دا په خواني وخت نه دی چې مونږ یا د روایت په ذریعہ باندې یا د چرته د بادشاه په ذریعہ باندې حکومت کوو نو په دې وجه باندې عوامو ته دا اختیار دی چې هغه د ووټونو په ذریعه باندې خپل حکومت منتخب کی او چې کله حکومت منتخب شي نو هغه سره د عوامو د حمایت په نتیجه کې اختیار وي او هغه چې څه قدم پورته کوي نو هغه ته یو قانوني جواز موجود دی. دا خبرې چې مونږ وکړلې دا ټولې خبرې بیا د قانون او د ضابطه او د قاعده کې ولیکل شي او هغه ته مونږ وایو دستور. نو زمون پاکستانی قوم په یو دستور باندې متفق دی چې هغه د 1973 کانسټیټیوشن دی. نو په دې وجه باندې حکومت او د حکومت نه بهر خلک هغه ټول د دې پابندي چې خپل کړوړو د دغه دستور مطابق وکړي. نو د سهار راسي چې دا کومې خبرې روانې دي نو که مونږ دستور ته وګورو نو د پاکستان په دستور کې د دې ټولو خبرو هیڅ گنجائش نشته دی، ځکه چې په هغه کې دا خبره شوې ده چې کله د حکومت اختیار کمزوري شي او د حکومت سره خلکو اتفاق نه وي او اختلاف پیدا شي نو دا هغه یو طریقه خودلې ده چې هغه ته مونږه تحریک یو تحریک پیش شي چې هغه ته مونږه تحریک عدم اعتماد وایي. دا هغه پوره طریقه زمونږ په دستور کې خودلې ده. نو په دې وجه باندې د دې حکومت خلاف یو تحریک پیش شو چې هغه د دې د لیجیټیمیټی چیلنج کړی و، یعنی دې حکومت سره په کوم بنیاد باندې چې دا حکومت ولاړو چې ګنډی ته د اسمبلی د اکثریت د خلکو حمایت حاصل دی، هغه حمایت دغه تحریک کې چیلنج شو. اوس د دې حکومت کړوړو به اله جایز وي چې کله د دغه تحریک فیصله وشي، یعنی دا خبره ښکاره شي چې آیا دا چا چې تحریک پیش کړی دی هغه او چې څوک د تحریک نه په بل طرف باندې ولاړ دي، دا خبره واضح شي چې آیا دوی ته اوس دا حمایت حاصل دی.
خو ډاکټر صاحب بیا خبره هغه ته لاړه، عدالتونو ته لاړه کنه، عدالتونو ته لاړه. اوس خو پارلمان له منځه لاړو، اپوزیشن خپل یو پارلمان سیشن راغوښتی. جی
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب کما ته اجازه راکړئ، زه خو تاسو ته ستړي مشي هم وایم او دغه د ګلیاز خبره به زه مخته بوزم. تاسو په خبرو کې وویل چې دا تر ډیره د تاسو خبرونو معلومیږي چې دا چې کوم اقدامات شوي دا غیر آئینی دي، غیر قانوني دي. اوس تاسو ته معلومه ده چې سپریم کورټ د دې کیسه از خود نوټس هم غسته دی، هلته به پیروي کیږي، کاروایی به وشي. نو که چېرې زموږ پوښتنه دا ده که سپریم کورټ په دغه از خود نوټس کې په خپل کاروایی کې د هر څه لغو یا نل اند وایډ اعلان کړي، نو د وزیر اعظم د سپارښتنه او بیا د ولسمشر په سپارښتنه اقدام چې سملی ماته کړی ده، د هغې برخلیک په څه شي؟ دغه پریکړې به بیا د سره بشړې سکي؟
دیکھیے خبر ډیر واضح ہے تا سدیر زیات گنجلا کنا دا چې کچر تا د ڈپٹی سپیکر چې راکم رولنګ ورکړلې، نو دا رولنګ آیا صحیح دی او که صحیح نه دی، د آئین مطابق دی او که آئین مطابق نه دی؟ نو په دې کې دوه خبرې دي، یعنی د حکومت موقف دا دی چې د پارلیمنت دننه کوم کاروایی دا هغه په عدالت کې نشي چیلنج کېدی. خو بل طرف ته خبر ادا ده چې چرته دی آیا دی پارلیمنت ته دا اختیار شته چې هغه د آئین خلاف یو قدم پورته کی؟ نو د سپریم کورټ مخکې خبره دغه ده چې آیا د ډیپټی سپیکر چې کوم رولنګ ورکړی دی دا د آئین مطابق دی او که د آئین مطابق نه دی. که چرته سپریم کورټ دا خبره وکړله چې دا د آئین مطابق نه دی، نو دا هغه نه پس دا خبره بیا د دې هیڅ گنجائش نشي پاتې کېدی چې دا هغه نه پس کوم اقدامات وزیر اعظم کړی دي، که هغه د ایڈوائس ورکول دي او که هغه د اسمبلی تحلیل کول دي او که هغه د کیبینټ ماتېدل دي او که دا هغه نه پس څونه اقدامات دي، هغه ټول به په خپل ختم شي، ځکه چې د ډیپټی سپیکر هغه رولنګ د آئین خلاف وګرځول شي.
ډاکټر صاحب، تاسو وبخښلی، تاسو څه ګڼئ چې دا سپریم کورټ لخوا داسې یو کوم یو غوڅه پریکړه به څومره وخت کې راشي؟ ځکه چې دا وخت خو داسې خبره ګنګ سغونده، دا مبهم غونده حالت دی. حکومت دا وخت څوک چلی؟ نگران او لنډمهاله حکومت نه دی، هم نه دی اعلان شوی کنه. نو په تاسو څه ګوري چې داسې کوم یو غوسه خبره د سپریم کورټ لخوا څه وخت او کله پور راتلی شي؟
داسې خو
ویل ګران
ده چې څونه وخت پورې راشي، خو دا مونږ ویلی شو چې د دې مسلې نوعیت دونه اهم دی چې په کار دادا چې سپریم کورټ دا خپل فیصله زر تر زر وکړي، ځکه چې څنګه تاسو وویل چې په ملک کې چې کوم حالات دي او د حکومت اغلی چې میسی چیلنج شوی دا نو په دې وجه باندې سو نظر تر سره چراشي نو د ملک او د قوم لپاره دا خبره ده.
ډاکټر صاحب پولیټیکل سیاسي اثرات په لور به لګ راشو منګور په پاکستان کې د جمهوریت او تسلسل روان شو او په ځانګړي توګه د جنرال پرویز مشرف د اقتدار نه پسته 2003 کال رئیسی را په دی خو منګورو یو مسلسل توګه مانی جمهوریت عمل هغه دوام لري. څنګه ګوري تاسو په راتلونکي کې د پاکستان د جمهوریت عمل ته د داسې قسمه اقدام د سمره ضربه رسول شي؟
ستاسو خبره خو صحیح ده چې د مشرف نه پسته دا خبره دغه شانتي چې روان شوی نو جمهوریت طرف ته وي او په منځ کې د دې موجوده حکومت راتک نه پسته لږ خندان پکې پیدا شو. خو زما خیال دی چې د پاکستان عوام او د پاکستان خلک نن داسې ځای ته رسیدلي دي چې که چېرته دا خندان پکې منځ ته راوم شي نو دا به عارضي ثابت کیږي او د پاکستان عوامو ته او خلکو ته به غیر جمهوری رویه او غیر جمهوریت په دې تقبل نه وي.
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیسته ځانګړي خبرونه او په دې کې تاسو برخه واخیسته او د موجوده سیاسي حالاتو په اړه معنی تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړ. ډیر زیاته مننه تاسو نو
ډیر ډیر مننه.
خوشاله اوسئ. خوشاله او آباد اوسئ. د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی وړک شاندې د مالو د دمیر سو ما او باچا جی صاحب به خبرې کوو.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروارکت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
کو مشال ریډیو دا ګلایز مر سره دی او بیا زمونږ د لندو خبرونو ته هم وخت لګ پاتې نو ګلایز ک سړې خبرې خپل راغونډي کی کنه موږ سره نور رپورټونه هم دی په پاتې برخه کې باغ بیا اوریدونکو ته وورو نو ډاکټر سیبم ډېر
مفصل خبرې
وکړې د وکیل صاحب هغه نظر چې قانوني اړخته دی هر څه دی هغه ټول اکثر لکه وختي طاهر خان سیبم چې هغه ټي وي ته ناستې لسار راځي درس تعقیبوي چې کوم وکیل راځي یا د قانوني چارو پور راځي هغه تقریبا هر یو دا وایي چې دا خبره غیر قانوني ده.
د ډاکټر صاحب یو خبره یو ډېر مهمه و چې لکه دا د راتلونکو لپاره خطي غنه ده ځکه چې د جمهوریت یو عمل تسلسل شروع شوی دی مشرف د پسنا سیدا کا وزیر اعظم بدل شوی هم دی خو یو جمهوریت عمل روانو خو دا سی هغه ته هغه خودل به دا د جمهوریت هغه لپاره خنوي
او خنن چې موږ ګورو کنه لکه موږ دلته خپل هم رادیو کې خبرونه هم کوو دا سی په دې ټي وی غانو چې موږ خبرونه ګورو شخصي چې کوم د پاکستان ټلویزیون دی نو دا انکر پرسنان حضرات چې دی هغه دغه دی نه پوهیږي دا
څه سر روان دی نه خیر وزیر اعظم خپل هم ویلي لکه شی به مخ کې خپل په د وسخه وته د قامي سملی په خواني غړي ووای خپل د ګوند په خواني غړو ته ویلي چې ما دا څه کار وکړ دی ته مې سرپرایز ورکړ چې دی ته معلومه و نه شو نو نور خپل مشال لري خپل ادي پروګرامونو ته او رپورټونو ته تاسو
ادامه ورکړئ بالکل بالکل په دا حواله اوریدونکو چې نور په دې پاتې نیم سات کې هم کسه دا سه یو غټ خبر مخې ته راغی بتاو سره مونږ شریک وو په دې هله چې لمشال رادیو سره اوسې تاسو
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یو شي پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز که انټرنیټ تلاش را سیل را نو په ماشال ټکی کم کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د مجید بابر اورو.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د اپریل په 3 تر هغه ورستو د هیواد قومي اسمبلی ما تکړه چې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه وغوښتل چې قومي او صوبایي اسمبلی ډیر لنګ کړي. د پاکستان د ولسمشر دفتر په ټوټر بیان کې ویلي چې الوی د اساسي قانون د 85 ماده او د 83 ماده له لومړي برخو سره سم د هیواد قومي اسمبلی تحلیل کړی ده. دا تر هغه ورسو ده چې د اتوار پر د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان خلاف راوړل شوی عدم اعتماد تحریک غیر قانوني وګرځوه. په عین وخت کې د پاکستان سپریم کورټ له خپلې خوا په قومي اسمبلی کې د مرستیال سپیکر د دې اقدام نوټس اخیسته. د پنجاب اسمبلی غونډه د 6 اپریل پورې وځنډول شوه. په دې نن ورځ د پنجاب اسمبلی غونډه کې د پنجاب د وزیر اعلی انتخاب کېدو. د لخوا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې حکومت عمر سرفراز چیما د پنجاب نوی گورنر ټاکلی دی. پښتونخوا امن جرګې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې د وژل شوي ټولنیز فعال محمد زاده کورنۍ سره شوې ژمنې دي پوره او د نشي موادو کاروباریان دي ونیول شي. په پیښور کې د اپریل په 2 په دې مظاهره کې شامل د دې جرګې یو غړي آصف زمان وویل چې که د خیبر پښتونخوا حکومت پر کړو وعدو عمل ونه کړ دوی به له روژې وروسته بیا پراخه مظاهرې وکړي. په کابل کې د شهزاده په نوم د صرافي اسرای مسؤلان وایي په دغه سرای کې 14 تنه ټپیان کړي دي. د دغه سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دات ګل مشال یې ورته وویل چې دا 14 د یو لاسي بم د غورځولو له امله رامنځته شوې ده. خو بل خوا ته طالبانو د کورونو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمېر 10 تنه ښودلی او دا یې د یو غل لخوا د خلکو د پیسو د غلا کولو پر ضد یو عمل بللی. د اوکراین د داخله چارو وزارت وایي چې نن د اپریل په 3 روس په تور سمندرګي ساحلي ښار اوډیسا بمباري کړې ده. یاد وزارت چارواکي انتون هیراشچین کو په ټیلیګرام یو بیان کې لیکلي چې د دې بمبارۍ له امله په ځینو ساحو کې اور لګېدلی.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه اوس پر شو رپورټ ته. تیر ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته د نشه یي توکو ضد لاریونو شو. د لاریونو والو یو مشر سید کمال شاه چې د پښتونخوا امن جرګې مشري هم کوي وویل دوی ته د پیښو خطرونو باوجود په سیمه کې به د آیس او نورو نشه یي موادو ضد خپله مبارزه جاری وساتي. تر دې وړاندې د پښتونخوا په اسمبلی کې هم د نشه یي موادو د غیر قانوني کاروبار پر موضوع تاوده بحثونه شوي دي. د صوبایي حکومت چارواکو ویلي دي چې پولیسو او نورو اړوند ادارو د نشه یي موادو د کاروبار او د هغو د استعمال د مخنیوي په موخه ګامونه ګړندي کړي دي. تفصیل غلام غوث راکوي.
دا احتجاجي لاریون د پښتونخوا د امن جرګې د سوري لاندې د پیښور پریس کلب مخې ته د اپریل په 2 نیټه ترسره شو. په دې لاریون کې د ملکن د یو مدني فعال محمد زاده د وجنې رستو د آیس او نورو نشه یي موادو د کاروبار په ضد د ګامونو پورته کولو او د محمد زاده د وجنې رستو د امن جرګې سره د شوي جمنو د عملي کولو غوښتنې وشوې. احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا امن جرګې یو غړي آصف زمان وویل چې تر دې دمه د حکومت او ملکن ضلع د انتظامیې لخوا د هغوی سره په شوي ژمنو پوره پوره عمل نه دی شوی، نو ځکه دوی دا احتجاج ترسره کړو.
محمد هغه شهید د څه دپاره شهید کړی شوی دی؟ هغه څه آواز کولو؟ هغه دا آواز کولو چې آیس مه خرڅوي چې د چا بچي تباه نه شي. څه داسې ناجایزه مطالبه هغوی نه را کړې؟ هغوی دا مطالبه کړې وه چې دی دله د سیول وارد ورکړی شي، دله د کور د لس کسان چې کم دی هغه سرکاري نوکرې دی هغه له ورکړی شي، دله د شهید چې کم پیکج نور شو خدا له ورکړی کیږي هغه له د شهدا د پیکج ورکړی شي. مهرباني وکړي چې پاغه باندې عمل وکړي شي او دا چې کم زمو مطالبات دي دا پوره کړی شي.
د محمد زاده په نوم مدني فعال چې په ملکن ضلع کې به یې د آیس او نورو نشه یي موادو د کاروباریانو په ضد آواز پورته کولو د تیر کال د نومبر په میاشت کې وژلی شوی و او په یاد ضلع کې د هغه د قتل کولو په تور 2 کسان هم نیولی شوي وو. خو د پښتونخوا د امن جرګې غړي وایي دوی د حکومت او انتظامیه د ګامونو نه مطمئن نه دي او که د هغوی ټولې غوښتنې نه منلې کیږي نو د اختر وروسته به په پراخه کچه نور احتجاجونه ترسره کوي. د لاریون پر مهال د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه په دغه لړ کې د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل
دا یو سمبولیک یو علامتي و احتجاج لکه کوم چې روجو شروع کیدونه و چې امن جرګه د محمد زاده شهید ته انصاف وختو د پاره پیسې مت درشتو کیږي. مونږ بیا د اختر نه بعد دلته پدې ځای کې په خاور کې خود ضرورو کسانو احتجاج په کوم مونږ ریلی کو مونږه اوس پدې باندې دا وکیل مونږ هایر کړی دی مونږ بابن سبزی سره خبره کړی دا پدغه صافو کوه کې په دې موعده باندې مونږ به هر اپ کې استعمالو مونږ به هر ایرنی وګورو ګورو کې آی سوریږي هر انګوریږي په کاروبارو کې پای کې
د دې احتجاج وروسته د ملکنډ د انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د وجل شوی محمد زاده د کورنۍ یو غړي ته د ملکنډ په لیوی ځواک کې نوکری هم ورکړې شوې ده او په یاد سیمه کې د نشئی موادو د سمګلینګ په ضد یو شمیر ګامونه هم پورته کړې شوې دي. خود پښتونخوا امن جرګه غوښتنه کوي چې په ټوله پښتونخوا صوبه کې د نشئی موادو په کاروبار کې د ککړ کسانو په ضد عملیات ترسره شي. د نشئی موادو د کاروبار په دې مسله تیره میاشت په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم تود بحث ترسره شوی وو او په هغه مهال د حکومت لخوا ویل شوی وو چې د نشئی موادو په ضد د پولیس او نورو ادارو لخوا کاروایانی تیزی شوی دي او په دغه غیر قانوني کاروبار کې ککړ په لسګونو کسان نیولې شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د سواد کابل تحصیل پولیس وایي په شاډیری کلی کې د غیرت په نوم د یوې ښځې او سړي د وژنې په تور یو کس گرفتار کړی دی. دا وژنې د اپریل پر لومړۍ نیټه شوې وي. د بشری حقوقو ځای فعالان وایي په تیرو درو میاشتو کې په سواد کې د غیرت په نوم د وژنو شمیر شاوخوا شل تر رسیدلې. د سواد د پولیسو مشر وایي د ناموسي وژنو په عمده لاملونو کې د کورونا او شخړو تر څنګ ځینې ټولنیز روایات هم شامل دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو نړیوالو ادارو هم په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو په پیښو کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د مجید بابر رپورټ اورو.
د سواد د تحصیل کابل په شاډیری سیمه کې یو خزا او سړی د غیرت په نامه وجلې شوی. د تحصیل کابل شاډیری تانی ایس ایچ او احمد حسین د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې په وجنه کې ککړ کسي نیولې.
دا خو به جاده شپې شي دا دی الک خپل خزا وشته دی سره ګریتار دی علي قتل کې برامد دی هغه و چې هر ځای عالم او دا به سمې د خسر په کمره کې وو.
په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اویکننګ یو مشر شمشیر علي خان وای چې دی وجنو سره د وان کال په تیرو درو میاشتو کې په سواد کې د غیرت په نامه د وجونو شمیره شوخوا شلو ته ورسیده.
د نورو علاقو په نسبت د ملګن ډیویژن یا د پښتونخوا د نورو علاقو په نسبت باندې زم په سواد کې د غیرت په نوم باندې وجونی چې کمیږي دا ډیره سیوا دي. په تیر شي کال شمیره کومو ګورونو هغه هم تقریبا د ډیر سلويخت نه سیوا دي چې اره په یو کال کې د زنانه چې کمیږي د غیرت په نوم باندې وجلی شي. دا اوس چې کوم کال روان دی سلورمه میاشت په دې سلورمه میاشت کې زمو په خیال چې کوم دي تین ول لسونه د شلو پورې داسې واقعیت شو چې په هغه کې زنانه او نارینه چې کوم دي هغه د غیرت په نوم باندې وجلی دي. او پرون دلته شاډیری علاقه کې یو علاقه د تو شاډیری وتوي چې د هغه په علاقه کې یو زنانه د غیرت په نوم باندې خپل خاون وجلی ده.
د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ د ناموسي وجنو په اړه د 2023 کال پر راپور کې وایي چې د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د یو شمیر قوانینو منځورولو باوجود په پاکستان کې هر کال شاوخوا تر 1000 پورې خزي د غیرت په نامه وجلی کیږي او دا شمیري د 2014 میلادي کال نه مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په 2023 کال کې په خپل راپور کې په پاکستان کې د ناموسي وجنو تر شا په بنیادي وجوهاتو کې یو څو په ګوته کړي لکه کورنۍ شخړې او د خوخي په ودونو کې د کورنۍ د مشرانو د فیصلو نه منل یاد کړي وو. خو په سواد کې د پولیسو د پلټنو د سانګې یو مشر ډي اس پي باچا حضرت د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دې تر شا یو شمیر ټولنیز او روایتي وجوهات دي.
زموږ کلچر دا چې په کې خلک یې
نه کول یا ډیسیژن میکینګ کې د نورو خلکو لاسي کنه نو کله چې بل سره ډیسیژن میکینګ کوي خو هغه به حال دی کنه مثال کې تور باندې په خو هرانو مخکې ناست به خلکو غشران خبرې نشي کولای کنه دا یو کلچر وو ګویا خبرې به دای بد نه وي دا یو کلچر چې د مشر پلان ناشې مزبید خبرو
د باچا حضرت په خبره دا کلتوري ټولنیز او روایتي خندان یوازې د تعلیمي پرمختګ په ذریعہ لري کېدای شي خو دا توی چې د هر جرم تر شا لوی وجوهات غربت جذباتیت او ناپوهي وي بل خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبلا یاز وای چې په اسلام کې د عدالتي نظام انصاف په ذریعہ د جرم او سزا د یقیني تعین نه بغیر چاته سزا ورکول د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی
پښتنو چې کوم یو کلتور دی نو پاره کې کسړې هر څه هم غلط کارو کی نو هغه بیا هم خلق د هغه نسترګې پټې کی او کده خزنه غلطي وشي نو دا عین ممکنه ده چی دی ننگ پنو ما دے اگه تا سزا ور کرشی یا قتل کرشی چی اسلام قانون پا خپل لاس کی دا اخیستو اجازت نور کئی او اگا کچر تا پچا بانے سے الزام راشی یقیناً چی اب دا غواڑی چی یو عدالتی پراسس چوی او ملزم تا ہم جی صفحے موقعوی او پا گواہانو بانے کچر تاوی جرا اوشی او بیا که سزا
په خیبر پختونخوا کې د ناموسی وجنو د مخنیوي او په دې وجنو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو په اړه مو د قانون صوبای وزیر فضل شکور سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو البته په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د ناموس په نامه په وجنو کې ککړو کسانو ته د سزاګانو په اړه په منظور شوي بل کې ویل شوي وو چې مجرم په هغه صورت کې د مقتول کورنۍ معاف کولای شي چورتا د مرګ سزا باورول شي د دین علاوه به مجرم خپل سزا هرو مرو پوره کوي
د وزیر بابر رپورټ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بلوچستان کې هم د بلدیتی ټاکنو اعلان کړی دی د ادارې په وینا د راتلونکو میاشتې په پای کې به لومړی او لا غوړسته دویم پړاو انتخابات تر سره شي د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونو لا هم په ټاکنو کې د نورو صوبو دا غو په څیر دلچسپی نه د خولې پښتنه دا چې دا انتخابات د بلوچستان د ولسی ستونزو د واري لپاره څومره مهم دي او آیا د پاکستان روان سیاسي کړکیچ په دې صوبې پر بلدیاتي انتخاباتو اغیز وکړي او کنه دا به د بوریوال کاکړ په رپورت کې وورو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د حکومت بدلی د په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو پر کېدو څه اغیز و نه کړي د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر فیاض حسین مراد د اپریل پر 2 منټه مشال رډي تویل چې ک په ملکی بیړنۍ حالت اعلان نسو نو په صبح کې به انتخابات پر ټاکلې نیټه تر سره کیږي دا سیدا چې د اپریل 15 تر 18 بعد نامزدګۍ کاغذونه اخیستل کیږي او د مې پر 19 به بیا د انتخاباتو ورځ وي ک بیړنۍ حالت اعلان نسو نو بیا به انتخابات پر خپل نیټه وي او ک بیړنۍ حالت اعلان نسو نو بیا به ونسی نور ک حکومت او وزیراله بدل سي هم نو پر بلدیاتی انتخاباتو به څه اغیز نه وي فیاض حسین مراد زیاته کړه چې په بلوچستان کې به بلدیاتی انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي د په وینا د هلکا بندیو پر سر د چستونزو لکبل به په کوټه او لسبیله ضلعو کې انتخابات په دویم پړاو کې ترسره کیږي بلوچستان د رقبې لکبل د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې د زیاتره سیمو لپاره صوبایي مرکز کوټه ډیر لري پریوځي د صوبې پر سیاسي او حکومتي چارو نظر لرونکي وایي چې په بلوچستان کې د ولسی ستونزو د هواري لپاره بلدیاتي نظام ډیر ضروری دی خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار مشال رډي تویل چې د بلوچستان ځینې ضلع داسې دي چې خلک به یې مرکز کوټي ته د تلو لپاره لومړی سیند او پنجاب ته ځي او بیا به کوټي ته سفر کوي
دا خو ډېر زیات ضروري دي چې ستا او لوکل باډیز دغه اوس والا د الیکشن را لې باډیز فالس والا نو ستا تقریبا 50% مسله مسایل چې دي یو خو لوډ به کم سي پس کې د پروینشل سیکشن باندې د فاتر باندې ایم پی ایس باندې ایم این ایس باندې دوتی باندې سینیټر باندې دغه کمی شي لوډ کمی شي هغه ډېر شیان چې دي الله ته په دې په ډیسټریکټ کې چې علي
د بلدیتی نظام یو کارپو سرور بازی وای دا نظام په دې شدې چې ولسی نمائندگان صوبایي مرکز او اسلام آباد ته نزي بلکې هم هلته په سیمه کې موجود وي.
دا سیستم د گراس روټ لیول غا ډیر زیات به تر ده لکه اوس ایم پی ای ایم این ای سینیټر یو سړی ته موثر نه دی لیکن یو لوکل باډیز غا هر ممبر چې دی هغه ایټ ا ټایم پروډم ته نیوای سي خپل یو دستخط پکوي سي کور ته مرتلای سي د کوروم رئیس ته سي خپل د ثانې مسلې خپل د کچاري مسله یا نور غریلو خانګي فیصله یا غریلو معاملې پر هغه باندې د تاثیر هر وخت ملاوي دی سي تاثیر ملاويږي.
سرور بازی زیاته کړه چې د صوبایي او قومي اسمبلی په څیر په بلدیتي انتخاباتو کې هم شذو ته پر عامو مهمو چوکیو د انتخاباتو موقع نه ورکول کیږي. د ویل سیاسي ګوندونه باید شذې راوړاندې کړي هغه ځکه چې د پوینا د شذو له سیاسي کېدو سره شعور پراخیږي.
چې الیکشن زنانه وو کې دا زنانه خپل د الیکشن په خپل د ووټو په حساب باندې دا د کوروسه زنانه راشته سي د باندې هغه ته هم شعور پیدا کیږي چې باید د باندې راووزي ووټ واچوي او زنانه چې نن سبا په ملک په قانون او په مالو کې راځي هغه ملک ترکیه نه کړی وي هغه ملک په مخه تللی دی.
په بلوچستان کې ورستۍ بلدیتي ټاکنې د 2013 کال د دسمبر پر 8 نیټه تر سره شوې وي او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې و.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
پدرینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اوردن کو نن لغرمی مخ کې د کابل په شاهزاده سرای کې و 14 شوې ده. د ځای مسولان وای په خده ولاسي بم د 14 لامل رامسته شوې او دوی په خبره په 14 کې شل تنه ټپی شوې دي. طالبانو د کورونا چار وزارت په ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس خول دي. وزارت زیاته کړی چې دا کار دی و غلو چې مخې د خلکو د پیسو غلا کولو. نور په دې رپورت کې
په کابل کې د شاهزاده سرای په نوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې 14 شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د یو لاسي بم د غورځولو له عمله شوې ده. حاجی دادګل زیاتوي دا بم نن سهار نږدې 10 بجې د یاد سرای له دریم پورت څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د 15 تنو وضعیت ښه نه دی. حاجي دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته ورسېدلي وو او د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. د دې پیښې یو شاهد حمید الله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل
هغه ساحه کې منګل ته ولاړو داخل لامل تر سره شاهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو خو هغه د زخمیان ښه ډېرو بس زه فکر وکړ شلکا څه پنځش کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې کل شوی دا کار دی وغلو چې موخه د خلکو د پیسو غلا کول وو. شاهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځنی ډول سلګونه کسان ورته تګ را تګ کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې کلابي خو د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک له وجې سیاسي نارامي سیوا شوې ده. له بلې خوا د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت نور هم کم شوې ده. په یوه وخت کې د پاکستان مرکزی بانک د هیواد د زری مبادله په ذخیره کې د 2.8 میلیون ډالر د کمی خبره کړې ده. په داسې کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د تحریک برخلیک هر څه وي د پاکستان اقتصادي ستونزې زر د ختمېدو نه دي. تفصیل د نیاز علی پر رپورٹ کی
په داسې حال کې چې په هیواد کې سیاسي هلې ځلې مخ په ډېرېدو دي او نه یوازې دا چې پاکستان کې د روپۍ ارزښت ورځ تر بلې کمیږي، وروسته له دې چې پاکستان د مارچ په 15مه چین ته هغه 2.4 اربه ډالره بیرته ورکړي چې وړاندې د چین څخه قرض اخیستي وو. په پاکستان کې روپۍ ورځ تر بلې ورزيږي او امریکایي ډالر اوس مهال په هیواد کې تر ټولو لوړ دی. د اپریل په 2مه په هیواد کې یو امریکایي ډالر 1.15 روپو ته ورسید او په هیواد کې زر مبادله ذخیره 2.2 اربه ډالر پاتې شوی. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک د اپریل په لومړۍ نیټه په خپل یو بیان کې ویلي چې په 13 اونۍ کې د هیواد د زر مبادله ذخیره 2.8 میلیونه ډالر کم شوی ده. د سٹیٹ بینک په زر مبادله ذخیره کې 2.9 ارب ډالرو کمیدو وروسته 2.2 اربه ډالرو ته راټیټ شوی. د اقتصادي چارو کارپو هوایي چې د نړیوال مالیاتي صندوق IMF او نورو ادارو لخوا پاکستان ته 2 اربه ډالرو ورکولو وروسته بیا هم تیر کال 2021 د اگست میاشتې راهسې د هیواد یا د سٹیٹ بینک د زر مبادله ذخیره په مخه ښکته کیږي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها جرنلسټ وکیل رحمان وایي چې د سٹیٹ بینک زر مبادله ذخیره چې په اگست 2021 کې شاوخوا 40 اربه ډالر وه، تر اوسه په کې 8 اربه ډالرو کمې راغلې او پاکستان مرکزی بینک سره 2.5 اربه ډالرو زر مبادله ذخیره پاتې شوی او دا په پاکستان کې د 2020 اکتوبر نه وروسته تر ټولو کمه زر مبادله ذخیره ده.
او خاص کر په دې دا اوس چې کم 25 مارچ باندې کم دا هفته ختم شو نو په دې کې یو ډېر غټ کمیره غلې دي، تقریبا 2.9 اربه ډالر کمیره غلې دي. دا چاینا نه چې کم قرضا و دا غي په واپسې کې چې دا پیمنٹ شوی دی د چاینیز انویسټمنټ. بهرحال دی وخت چې کم صورتحال دی نو پاکستان چې دی نو ریزرو چې دی دا ډېر په تیزۍ سره کتر راغلی دي. د هغې په وجه باندې په روپۍ باندې چې دی د ډالر دباو دی، د هغې په وجه باندې ډالر چې دی نو هغه برزي او ملکي او ګراني د هغې اثر راځي.
په پېښور کې د اقتصادي چارو کارپوه او جرنلسټ طاهر امین وایي چې نور اقتصادي ستونزو سره په هیواد کې د ټیکس جمع کولو ادارې بی آر هم خپل ټارګټ نه دی پوره کړی.
تقریبا 3 بلین ډالر ریزرو هم په دې یو میاشت کې را پرېوتل. سٹیٹ بینک رپورٹ مطابق هم دغه دی په دې کې دوه قسمه کمپوننٹس دي. یو خدای چې مونږ فارن چې مونږ کمرشل بینکس نه لونز اخیستي یا بای لیټرل چې کوم دغه اخیستي نو په هغه کې دای واپسی شوی ده. لاسټ منت او د مارچ زمونږ د ای بی آر چې کوم ټارګټونه دا غینا تقریبا 16 بلین روپیز چې کوم دي په هغه کې هم شارټ فال لاغلی دی. دا غي ډایرکټ اثر چې کوم دی کله ریزرو څخه کیږي ډاون کیږي نو دا غي ډایرکټ اثر په زمونږ په روپۍ باندې راځي. د یو روپۍ دی ویلیو کې دوه سره زمونږ 100 بلین چې کوم دی دا زمونږ په قرض کې دا اضافه کیږي.
په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی او ویل کیږي د اپریل په 3مه پرې قومي اسمبلی غړي خپل رائے اچوي. طاهر امین زیاته کړي چې موجوده حکومت پاتې کیږي او که نوې حکومت جوړیږي اقتصادي ستونزې به ورته کمی نه وي، ولې چې د نورو قرض او روپو لپاره د پاکستان حکومت او IMF ترمنځ د مارچ میاشتې په پیل کې خبرې کولو خو په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو له امله دغه خبرې تر اوسه نه دي شوي.
کم د رشیا او د یوکرین چې کم کرایسیس روان دي هغه ان پریډیکټیبل دي. دا هم کېږي چې اویل پرایسیس نور هم سیوا شي. اویل پرایسیس سیوا کی زمونږ بجلی له سیوا کیږي، زمونږ چې کم نور فیول کاست دی هغه سیوا کیږي. دا به ټول چې کم دی د انفلیشن په مت کې راځي، د دې ټول پرشر به زمونږ په روپۍ باندې په بې قطرې باندې به راځي هغه به دغه کیږي او الټیمیټ چې کم دی هم د پبلک پر سفر کیږي.
د اقتصاد پوهان وایي چې حکومت لپاره راتلونکو بجټ هم له یو بحران څخه کم نه دی، ځکه چې په هیواد کې ګرانی پر لپسې لوړیږي او د خلکو آمدن په مخه کمیږي او بیا د روپۍ ارزښت هم ټیټیږي. نو په داسې حال کې چې حکومت د کارمندانو یا ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه وکړي او په هیواد کې لوی پرمختیا پروژې پیل کړي نو د دې لپاره د ډیرو روپو ضرورت دی چې هیواد یې نه لري. باید له دې چې پر روان وخت کې به هم حکومت د IMF او نورو نړیوالو ادارو څخه قرض روپۍ واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
اردن کو تاسو معلومه ده موږ په هر روزه کې تاسو ته لروجی سره پر تل موضوعات له دنیا لري مارو نظر راوړو. نن مو د دې لړۍ په لومړی برخه کې پر دې موضوع خبرې کړې چې د ناروغانو یا مریضانو لپاره د روزه څه احکامات دي. دا موضوع ته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پوښتنه کړی دا هر هغه مرض چې د سړی کچیر روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي، او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي خو نه خود دې چې کوم د روغتیا لپاره او د رغیدو لپاره وخت ټاکلی دی دغه وخت نه زیاتیږي، هغه وخت اوږدیږي، او یا داسې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځېږي، په دې صورت کې د انسان تروا دي چې روژه وخوري. خو دې خبرې ته باید فکري چې که متخصص ډاکټر دا خبره ورته وکړله که تا چیرې روژه ونیوله نو د روژې په نیولو باندې ته یا د مرض حتمي توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا وروسته کیږي، زر شفا یاب کیږي نه، او یا مثلا د مرګ خطر دی، نو په دې حالت کې د روژه نیول شرعاً حرام دی، جایز نه دی، او د طبیب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی. او کچیر داسې چې متوسط حالتی مثلا کولی شي چې دا په ډیره سختۍ سره روژه ونیسي، یعنی سختی ور باندې راځي خو نه مرض ور باندې اوږدیږي او نه چې د هلاکت ته رسیږي، نو په دې صورت کې د ته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري، ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض لپاره افطار شرعاً روا دی، په هغه کې کوم مشکل نشته دی. خو که چیرته ډاکټر ورته وویل چې روژه نیول تا ته حتمی ضرر رسي، نو په هغه صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاریږي په هغې باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې، نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا یې شفایابي او روغوالی رسته کیږي، او یا چې دی د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځېږي، نو په دې صورت کې ور باندې واجب دي چې روژه ماته کړي او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړیږي، مرض د هغې د ژوند سره دائم دی، تر څو چې ژوندی دی هغه مریض وي، او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسوي، نو په دې صورت کې د لپاره روژه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعثي، نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیه مقدار دا دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقرا او تاسو سحر او ماخم دوه وخت ډوډۍ ورکي. او ما علينا الا البلاغ المبين. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتي په توګه.
د مفتي ذاکری خبرې مورید اردن کو د خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز بل مجید بابر اورو.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د اپریل په دریمه تر هغې وروسته د هیواد قامی اسمبلۍ ماته کړه چې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه وغوښتل چې قامی او صوبایي اسمبلۍ دې ړنګې کړي. د پاکستان د ولسمشر دفتر په ټوټر بیان کې ویلي چې الوی د اساسي قانون د 55مې مادې او د 48مې مادې له لومړیو برخو سره سم د هیواد قامی اسمبلۍ تحلیل کړی ده. دا تر هغې وروسته ده چې د اتوار پر ورځ د پاکستان د قامی اسمبلۍ مرستیال سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان خلاف راوړل شوی عدم اعتماد تحریک غیر قانوني وګرځوه. په عین وخت کې د پاکستان سپریم کورټ له خپلې خوا په قامی اسمبلۍ کې د مرستیال سپیکر د دې اقدام نوټس اخیستی. د پنجاب اسمبلۍ غونډه د 6 اپریل پورې وځنډول شوه. په دې نن ورځ د پنجاب اسمبلۍ غونډه کې د پنجاب د وزیر اعلی انتخاب کېدو. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې حکومت عمر سرفراز چیما د پنجاب نوی گورنر ټاکلی دی. پښتونخوا منجرګي د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومته غوښتنه کړې چې د وژل شوي ټولنیز فعال محمد زاده کورنۍ سره شوې ژمنې دي پوره او د نشهیي موادو کاروباریان دې ونیول شي. په پېښور کې د اپریل په 2مه په دې مظاهره کې شامل د دې جرګې یو غړي آصف زمان وویل چې که د خیبر پښتونخوا حکومت پر کړو وعدو عمل ونه کړ دوی به له روژې وروسته بیا پراخه مظاهرې وکړي. په کابل کې د شاهزاده په نوم د صرافی اسرای مسولان وای په دغه سره کې 14 شل تنه ټپیان کړی دي. دغه سره د صرافانو ټولنې مرستیال حاجی داد ګل مشال ریته وویل چې دا 14 د یو لاسي بم د غورځولو له امله رامنځته شوې ده. خو بل خوا ته طالبانو د کورونو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمېر لس تنه ښودلی او دا یې د یو غل لخوا د خلکو د پیسو د غلا کولو پر ضد یو عمل بللی. د اوکراین د داخله چارو وزارت وایي چې نن د اپریل په 3 روس په تور سمندرګي ساحلي ښار اوډیسا بمباري کړې ده. یاد وزارت چارواکي انتون هیراشچینکو په ټیلیګرام یو بیان کې لیکلي چې د دې بمبارۍ له امله په ځینو ساحو کې اور لګېدلی.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ تر همدې څپو د دیوا رادیو خبرونې واورئ. زه هارون بچا مجید بابر او زمون تخنیکي همکار احساس امیری د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د راتلونکي